اته بچی شوی احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د مسلس پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې د شوزو د حقونو مسله شرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه. داعش د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د کندهار د پرونی حمله مسولیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوی کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لشتر لشه یوشتنه ووژل شول او یو 50 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرجوبلو شمیر تر دې خوراله شولې دی. داعش ډلې د دې برید د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي طالبان په نقشه کړی دي، خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثره وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش ترلاسه کولو لپاره بانک ته تللي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کرن ډیکر د کندهار پر نوې انتحاري حمله غندلې او هغه وحشیانه بللې. کرن ډیکر پر خپل ایکس پانه د دې پیشې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې افغانان باید پریښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته روژه ونیسي. دې لیکلي چې دوی د ترور ټول عمل که هغه د کابل په دشتي برچي کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وای چې افغانستان په تیر مالی کال کې د وړم کال په پرتله 6% لږ صادرات لرل. د دې وزارت په وینا د صادراتو د لږوالي علت د سکرو د صادراتو کمیدل دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې دا هم ویلي چې تیر کال افغانستان د 1,012,000,000 ډالر په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه پنبه، وچنځر، ممیز، ینجه، د ینجه تخم، پیاز، وچه او لده میوه او زعفران. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت پر اساس په 1,402 کال کې افغانستان د شاوخوا 2,000,000,000 ډالر په ارزښت واردات کړي چې ډیره برخه یې له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربي امارات او ترکمنستان څخه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پروس په یو تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یو بله ډله پرون د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ډي پي اي خبري اژانسته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نه دی ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته شاوخوا 3,000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي. د پاکستان سر اعظم هیله ښکاره کړه چې راتلونکې میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه څه باندې 1,000,000,000 ډالر قرض ترلاسه کړي، خو دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د روټر ساتن تر راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې غونډې ته وویل که چېرته پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند په دغه هیواد کې سخته کیږي. پاکستانی رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې د دوی د مرکزی بانک تر راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د 6 کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4,000,000,000 پاکستانی روپۍ زیات شوې دي، چې اوس ټول قرض 4,82,000,000,000 روپۍ ته رسیدل. خبرونه تشرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنړیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرې. د دې اصول له مخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی، سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټکړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوه هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتواله شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي. په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلای. په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلای. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخنسي مخکتر دي چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم. تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، کوم خوښ شوه سبسکرایب کړئ، او په فیسبوک کې هم لیدلای او ریدلای شئ. د بحث لپاره له پېښور د اسکایپ لارې لایبه یوسف زیرا سره ده. د دوی هر کلی کوم عبدالله په سټوډیو کې، زما همکار په فردا رادیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي، او لایبه جانب له پېښور په پښتو را سره شخې شي. مخکې تر دې چې تاسو پوښتنه وکم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شزو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي، او لښوزو کوم غشتنې لري او تاذرات په وځ کړی دي، للوې سره په نړۍ کې د شزو پر حقونو تاثیر کړی دی، واغیزې پریست دي د څرګندونې سره ګورو او اورو.
د طالبانو نوړ چلن په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2013 کال پورې جنسيتي برابرۍ په نړۍ کې رامنځته شي. د هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې خزو ته پیخي کې هر ځای خپل اغیزې شیندلای شي.
لمړی پر شمغله کاویانی ته هیدربار میګه کې قسم کې شیندید کې تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم ها وضع کرد، در مجموع در همه جهان، در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصاً در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنن. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش، و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته، و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز می خواد باشه با اون چه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبا جان. تاسو تکرشم هانا جان، خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د شزو د حقونو په برخه کې. په پاکستان کې څرنګه
چې کله طالبانو خبر راتلې، نو په خبر یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د برکې نه چولې، د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمینم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه، د هو زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچې له استعمالې د برکې استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس دا چې دونه د چې زنانه چې کم دی هغه اسکول تک پونتون ته، یعنی کالج تتلیشی یا هغه ته د نوکری کول پسنه صحت پورې هغه چې کم دی هغه حق ورته شتا بازار تتل دانشته چې تور ته دا وای چې تبه نه محرمه بغیر نه دی. البته بعضی باجوړ ممند یا وزیرستان کې د مونږ کم دغه ولایتونه دغه تک بیا سم مسئله شته چې دغه تک ته ډیر زیات ده.
مننه هانو جان. دا قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش می‌کنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارن، و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن، و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبا شاید تظاهرات در کابل بوده، ما در بعض شهرهای دیگه افغانستان، یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برادی آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستند. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعثی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده.
ببین، در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون، به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همین جوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با حرکت سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدونی دیگه چی چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه بگوره یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40 50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر می‌کنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه ای که این جنبش ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. پا پاکستان که پتیرو کلونو که چورتگورو در میرمنو او دنجونو در سواد کچه تیتا شویده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوی ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده پدې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېر زیات شوې دي. د تیر کال یو راپور چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 نډيري میرمنې او نارینه هم البته پکې وشمیر وو، دا وژل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور، تاسو چې هلته رسنۍ ګوري او هلته د خلکو ناوري، څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونه وشي او زیات شي؟
تاسو خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانون دی، یا چې کم پنجاب هم دی، هلته خو درې کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه خارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي، یا تعلیم کې یادې دي، نو کې خو د هغې نه قوم شه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې د ریپ کیسې زیات کېږي. ایون ماړه ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخکې ته راځي روزانه، او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات، او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې څه مدیر اسې دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاوي، یو مذهبي انتها پسندي په کې ډېره زیات دي په دې ټولنه کې، او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی او بخښي لای بچ، همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي، ګوره په دې ورستیو کې په پنجاب کې فرزنې وي میرمنې جامع اغوستي او پیغمبر عربي توري لیکلي وو، بیا محکمه ته یوړه، محکمه ته نه د پولیسو تانه ته لاړه، بیا توبه وایسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوه؟
ګوره چې دا ریاست چې کم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي، او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسی وی چې کم ریاست فلاحی ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کی او هغه خپل اولس لپاره هغه لارې سمي کم باندې چې د اولس فائدہ وی خو زمونږ خودلته کې بد قسمتی سره تاسو دا بد مرغه وای چې زمونږ د حکومت پالیسی چې کم ده نو هغه د دې بالکل الټه ده اغه چې کم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي دلته کې اقتصاد جنگ چې کم دی هغه د مذهبي انتها پسندې په پنځټ باندې ولاړ دی سونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دی بخزه هم دومره اثری تعلیم ته پرمختګ تپریږي سمره چې خزي په یو ټولنه کې غلامي دومره دا ټولنې هغه آبادی یا هغه ولس هم غلامي کله چې خزو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړی هم آزاد شي یعنی آزاد نه مطلب دا چې دا فکر چې کم دی هغه آزاد شي هغه ته پته ولګي چې زما خیګړه او خیر پس کېده نو د حکومت پالیسی داسې ده چې دلته کې سمره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړي توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې مونږ ګورو نو هغه سره هغه ښځو پرمختګ چې کم دی رکیږي لکه هغه زنانه چې کم دی داغه دغه یو برینډ او پاغه باندې حلوا لیکلی شي نو کو دغه پولیس ښځانه نه وراغلې نو هغه شهر باندې نو کې دي چې د دې بے وجه دا قتل کړي
او مننه هانو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران در پاکستان به اساس قوانین خانم آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارند در ایران در قوانین آزادی های خود ندارند در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن در افغانستان باز قوانین ما نداریم بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست یعنی چی فکر میکنین در عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست اونم آزاد نداشت آزادی ندادن یا اجازه ندادن چون آزادی که به هر حال انسان ها برابر زاده شدن که شکی در اون نداریم اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور حالا در یکی قوانین تبعیض آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون ها هم حقوقدان ها نظرات مختلفی دارند مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض آمیز داریم ازش صحبت میکنیم اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفای دیگه داشته باشه در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست در ایران هم هست مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم، که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است در بحث‌های رادیوزاری، بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کردیم تهدید شدیم و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتر را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن، من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردند، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارند رو به رسمیت شناختند.
نکته مهم است لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل داویسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نو دخزو در حقونو لپاره د شزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وسې ډېر خرابې دوه د نارینه ول خو د شزو د حقونو ای چاواس نه دی وچت شوی هم داسې نه ده.
نه جی بالکل هم داسې ده، تاسو ګورئ چې الته کې د خزي د پاره د دومره غټه پیخ لکه راغله مخې ته دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتلي وو مارچې وکړو او د هغې طرف ته واغستو،
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
دلته کې خو ما تاسو ته انتها پسندي دومره ډیره ده او د ذهنیت داسې ډیر دی د خود د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا چې هغه سبل طرف ته سوچ کی انتها پسندي هغه چې بس کور کې دن ناستی. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حال دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کور دا رور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق لپاره په یو دغه کې وځه په یو احتجاج کې یو جلسه کې یا پرلت کې کینا. نو دا حالانکه په دلته کې تعلیم څه کم نه دی، په پښتونخوا کې هم د ښځو تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کړي که دلته داسې پیښه وشي خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور او سنسخ لکه بچ بچاو پکو شو، حالانکه هلته هم داسې ډېرې پیښې شوي د انتها پسندۍ پیښې د هغه نه زیاتې شروع شي دو کیږي. خو په اوورال پاکستان کې چې خبره کینو د خدای د حق لپاره سړی دومره ډېر نه راپاسي، سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او هغه روشن فکر خلک دي او غلي کلم کې او هغه په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کوي، زیات خلک سره خبره صحیح ده نه راوځي. دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډیر زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی دو پتی باندې چې کم دي د ریاست چلیږي. نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخه پوره خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به کم دي روشن فکر شي او مخ کې بدی.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو او وشل شول، لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخر کې به نه جن ای سه کشور را که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانما حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانما را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکومتیم در دنیا تا ابد نمانده، حکومت های بسیار، در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم، در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایا هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بود تر و سری اعظم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری اعظم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرها داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتان مشکل تر نیست که زنا و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید، من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر، اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئله وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه، مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه، مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد. به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم، وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حنا جان کویانی لطاس سخه او لایبا جان یوسف زی لطاس سخه، مننه کوم دا اوریدون کاولیزون کوم منندویم چې د دې خبرونه تر دې د مر اثرو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي
میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو محمد اجمل خرم میلمه کړي چې په افغانستان کې د خپل لومړنیو منځنیو او لوړو زده کړو له بشپړوي وروسته جاپان ته لړ او هلته په هیروشیما پانتون کې د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړ کړه او اوس یې په یوه اداره کې کار هم پیل کړی دی. شاغلی خورم وایي چې د تعلیمي نظام د عصري کولو لپاره زیات پلانونه او پروګرامونه لري. که څوک ورڅخه وغواړي کولی سي چې خپلې تجربې ورسره شریکې کړي. نن مو په دې پروګرام کې میلمه کړي او پیل کې دا پوښتنه ورڅخه کوم چې شاغلی خورم، ولې مو په تعلیمي برخه کې دکترا وکړه؟
مننه سالی صاحب. اول سر کې تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او خوښ یم چې تاسو سره مخاطب یم او تاسو د لارې د اوریدونکو سره خپل معلومات شریکوم. ما ځکه په تعلیمي نظام باندې یا په ایجوکیشن باندې خپله دکترا وکړله، چې زموږ په هیواد کې تعلیمي نظام کې ډېر مشکلات دي. د بیلګې په توګه د معلمینو معاشونه کم دي، د سم اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، همچنان انټرنیټ ستونزه لري، نور په لسهاوو مشکلات دي، معاشونه یې کم دي.
خورم صاحب، تاسو چې کله دکترا بشپړه کړه، بیا مو د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یا تعلیمي نظام ته کتنه وکړه، څه ستاسو په نظر داسې شیان موندل چې په افغانستان کې ستاسو په نظر بدلون او عصري کېدو ته اړتیا لري؟
زما څېړنه بل خصوصا په دې نقطه باندې وه چې موږ څنګه کولای شو چې استادان تشویق کړو چې دوی په خپلو دندو کې پاتې شي. لکه تاسو ته چې معلومات دی، په لسهاوو استادان خپل وظایف پرېږدي. یا استاذي هغه مسلک دی چې کله چې یو څوک فارغېږي د مکتب یا د یونیورسټۍ نه، دوی غواړي چې نور وظایف اشغال کړي یا نور وظایف ته لاره پیدا کړي. او وروستی مسلک یا وروستی دنده کله چې دوی په نورو بخشو کې وظیفه پیدا نه کړي، دوی به استاذۍ ته راځي. نه دوی مشکل د حل په خاطر باندې چې څرنګه موږ استادان تشویق کوو وایي هڅو چې دوی په خپلو وظایفو کې پاتې شي. ما په دې باندې پوکس وکړل چې کوم فاکتورونه دي یا کوم لارې دي چې موږ استادان په هغه باندې هڅولی شو. او هغه زه د بیلګې په توګه تاسو ته یادونه کولی شم چې په هغو کې معاش و یا د کلاسونو تعداد و چې استاد باید په ورځ کې څومره ټولګیو ته زده تدریس ورکړي او څومره د ورځې څومره ساعته کار وکړي. دغه پکیج و چې موږ استادانو ته اصطلاح ورکړل او دوی خپل چایسونه پکې وکړل. استادانو بیا وروسته انتخاب کړل چې موږ په څه باندې تشویقیږو.
بلې خورم صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې د پوهنتون یوازې په سلګونو استاد افغانستان په دې تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې ووتل. دغه موضوع څومره ستاسو په نظر یو جدي ده چې په افغانستان کې مخکې هم د استادانو د کمی ستونزه وه چې کله ناکله به بهرني استادان راتلل د تدریس لپاره، د لوړ زده کړو د تدریس لپاره، او اوس چې دغه سی خپله دغه تکړه روزل شوي افغان استادان د افغانستان ووځي، دا څومره یو جدي موضوع ده ستاسو په نظر؟
بالکل، دغه یو ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د څلوېښتو کلو په شاوخوا کې همیش تحولات چې راغلي دي، نو بیا تعلیمي نظام هم د تحولاتو نه د اغېزو نه خوندي نه دی پاتې شوی. نو دا نه تنها په اوسنی شرایطو کې، په مخکینیو لسهاوو کلونو کې دا یوه ډېره غټه ستونزه ده چې کله استادان وروزل شي، هغه استادان بیا دندې پرېږدي، په هغې باندې دولت ډېر مصارف کړي. او تاسو ته معلومه ده چې اکثر استادان د لوړ زده کړو د وزارت لخوا نه بهرنۍ هیوادونو ته لیږل کیږي، نو هغه بیا بیرته هیواد ته نه ګرځي. او که هیواد ته هم ګرځي، بیا دوی په دې لټه کې وي چې بیرته بیرون ته لاره پیدا کړي. نو دا یوه ډېره غټه ستونزه ده، چون چې په لوړو زده کړو کې یا پوهنتون په دوره کې تخنیکي مضامین زښت زیات دي. نو هر سړی بیا نشي کولای چې مثال د ریاضي کتاب یو غیر متخصص شخص ورته تدریس کړي. دا یو غټه ستونزه ده او اوس هم په لاندې د دې مشکل سره مواجه یو.
بلې، په نورو نړۍ کې استاد چې بیخي زیات امتیازونه لري، هغونه په شوق سره تدریس کوي. په افغانستان کې د استادانو د امتیازونو زیاتولو لپاره، د دوی د هڅونې لپاره فکر کوي چې تعلیمي نظام کې څه تغیرات راغلي دي؟
په ټوله کې د پخواني تاریخ نه چې مطالعه شي، نو هر نظام چې راغلی دی هغې خپل نصاب ته تغیر ورکړی دی. په تعلیمي نظام کې ځینې تغیرات راوستلي دي چې دا په خپل زمن کې یو غټه ستونزه ده. بیرته کار د صفر نه شروع شوی، که یو وخت کې پیشرفت شوی وي، استادان په بخش کې ټریننګ شوی وي، بیرته هغه تعلیمي نظام بدلیږي یا تعلیمي سیستم بدلیږي، بیا هغه ته نوي استادان په کار دي، د نوي تخصص سره، د نوو نووریو سره. نو دا مشکل داسې دی چې کله تعلیمي نظام بدلیږي، نو دا یو ډېره غټه ستونزه محسوسیږي. استادان بیرته هغه ته نوي استادان په کار دي، او پخواني استادان بیرته د خپلو دندو نه ستړي کیږي، ځکه که دوی په غیر مسلکي مضامینو کې تدریس ورکوي په مرور د زمان باندې د تشویق ختميږي.
بله خورم صاحب، یو اساسي بدلون باندې د زیاتو کسانو په نظر په افغانستان کې غور په کار دی په تعلیمي نظام کې. ستاسو په نظر څه باید اوسي چې افغانستان په تعلیمي او تحصیلي برخه کې د نړۍ د اوسنیو غوښتنو ځواب وویل سي؟
په دې برخه کې دا ډېر یو مهم سوال دی. څنګه چې مخکې ما یادوري وکړله چې پخوانی جنګونه او تحولاتو هېواد د ګڼو ستونزو سره مواجه کړی دی، چې تعلیمي نظام هم د هغې یوه برخه تشکیلوي، هغه ستانداردونه د نړۍ ډېر لوړ دي. په دې وروستیو تقریبا دیرشو یا شلو کلونو په شاوخوا کې ځینې تحولات راغلي و. استادان د لوړ زده کړو وزارت، د پوهنې د وزارت لخوا خارج ته بهرنۍ هیوادونو ته، بالخصوصا جاپان او داسې نورو مملکتونو ته، د تعلیم لپاره لیږل شوي و. او هغو هغه نوې زده کړې یا د میتودونو لارې زده کړې وې، هغو یو ډېر مهم تحولات راوستل او هغه بیرته افغانستان ته چې وګرځېدل، بیرته یې نوي لیکچرونه جوړ کړل، بیرته یې نوي میتودونه شاګردانو ته ورکول. چې دغه پروسه که چېرته دوامداره ساتل شوې وای، دا د دې ستونزې د حل دپاره یوه مناسبه لاره وه زما په نظر باندې.
او افغانستان چې په دغه اوسني وضعیت کې چې اوس روان دی، که دغسې فکر کوي چې څه وخت دوام کوي څه به اوسي، خصوصا همدغه ستاسو د مسلک یا ستاسو د دې شوق اړوند برخه کې، په تعلیمي برخه کې به څه فکر کوي، کوم شیان افغانستان د لاسه ورکړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې خپله بشري قوه یو ډېر غټ مهم فاکتور دی په یوه نړۍ کې یا په یوه هیواد کې. ډېره مهمه خبره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره دا ده چې دی خپل کادرونه وساتي، متخصص استادان وهڅوي، هغو ته ښه معاشونه ورکړي، او هغو ته داسې لارې چارې وسنجوي چې هغو ته د تشویق د هغو د هڅونو سبب وګرځي، دی ته هغه تخصصي مضمونونه ورکړي شي. او په ټوله کې چون چې تعلیمي بخش یو ډېر تخصصي بخش دی، چې په خپله متخصص شخص چې هغو لاقل په یوه مسلک کې، که د ایجوکیشن په بخش کې راشو او که د حقوقو په بخش کې راشو او که د انجینیری په بخش کې وي، که د طب په بخش کې وي یا څانګه کې وي، نو هماغه متخصص شخص د هغو په راس کې راشي. مثال په توګه د طب رئیس باید، د طب د پوهنځي رئیس باید یو طبي ډاکټر واوسي چې لاقل د هغو تحصیلات په دکترا په سطح باندې وي، او د دکترا په یوه داسې مملکت کې کړي وي چې هغه په نړیوال ستاندارد باندې برابر وي. په هغه نږدې مملکتونو کې چې موږ همسایه هیوادونه دي، هغه هم یو ستاندارد ورته ونه نیسي، یو داسې سړی راشي چې هغه لااقل په یوه ډېر معتبر پوهنتون کې درس ویلی وي، ښه د ریسرچ سره، ښه د هغو مسلک سره ښه آشنا وي، هغه په راست اداره کې راشي. او همچنان استادان هم په همدې شکل باندې د ریاضي په بخش کې هغه شخص تدریس شاګردانو ته ورکړي چې هغه ریاضیدان واوسي، او د هغو لااقل زده کړې ته لیسانس او ماسټرۍ پورې وي.
بله خورم صاحب، افغانستان فکر کوي چې کافي متخصص کسان لري په داسې وضعیت کې چې اوس د دغه هیواد څخه خلک په وتو دي، چې په هغو کې زیاته برخه د همدغه متخصصو کسانو دا دغه تشه خو ورځ په ورځ پراخېږي، څه فکر کوي چې بالاخره به څه پېښ شي؟
بالکل، دا په اوسنیو شرایطو کې غټ ناورین دی. دا تشه ډکېدل ډېر وخت نیسي. تقریبا هر یو متخصص شخص چې هغه کراشو د تعلیم بخش ته، هغه په تعلیمي څانګه کې هغو یو کلنه تجربه، یو کلنه د ریسرچ دوره تکمیل کړې وي، په هغو باندې غټ مصارف پرځي، په هغو باندې دولتونه غټ مصارفات کړي. هغه که چېرته ځي، هغه تشه بیا په کانونو باندې نه ډکېږي. د افغانستان د تعلیمي نظام مشکل هم دغه دی چې په هغې ځای کې غیر متخصص کسان د واسطې په واسطه باندې یوه مسلک ته ځي، او هغه بخش کې د کافي تجربه نه لري، کافي د ریسرچ د میتودونو سره د بلدتیا نه لري، د زده کوونکو د بیهیویر سره یا د رواني حالت سره د هېڅ تجربه نه لري. نو دا تشه په مجموع کې د ډېر کېدل په اوسنیو شرایطو کې یا په راتلونکي کلونو کې یوه ډېره غټه تشه حسابېږي، چې د تعلیمي نظام به د دې مشکل نه کړېږي، او راتلونکي اغېزې به دا وي چې زموږ مریضان به بیا بهرنیو هیوادونو ته تداوۍ لپاره ځي، او انجینران به هم په همدې شکل باندې د کار زمینه به نه وي ورته وځي به د مملکت نه. نو دا ډېر غټ اغېزې، ډېرې منفي دي.
بله خورم صاحب، په افغانستان کې د ښځینه متخصصو کسانو دغه راز ښځینه استادانو د کموالي موضوع له کلونو راهیسې مطرح ده. اوس به دغه ستونزه لا پسې پراخوي چې په افغانستان کې ښځې نه تحصیل کولی سي، نه کار کولی سي، نه تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم. ستاسو رشته چې همدغه تعلیم ده، دغه اړخ ته پام کول څومره مهم دي د ښځینه استادانو او د ښځینه متخصصو کسانو د روزنې اړخ ته؟
دا موضوع هم همچنان ډیره مهمه ده. کدا په یو ډیر ساده مثال کې واضح کړو چې موږ ګورو چې موږ جنوبي ولایتونو کې، په مرکزی ولایتونو کې، یا همچنان په شمالي لری پاتې ولایتونو کې چې هغه د مرکز نه پر ډیر لری فاصله باندې واقع دي، هغه که چیرته یو ښځینه مریض ولري هغه کابل ته راوړي، نو د هغو ځای نه تقریبا په ساتونو ساتونو د موټرو مزل دی او دلته په ډیرو مشکلاتو کې رسي. کابل کې ځای نه لري، اقتصادي مشکلات ټولو وطنوالو ته معلوم دي. نو په ټوله کې د دې یو نمونه یا د مثال په شکل باندې دا موږ برچسته کولای شو چې دا په دغو ډیر لانګ ټرم کې یا په ډیر شارټ ټرم کې دغه تاثیرات او اغیزې دي چې که چیرته موږ د طب په بخش کې مثال تعلیمي کسان ونه لرو، طبي ډاکټري ونه لرو، نو هغه مجبوره دی بیا هغه نارینه ډاکټر ته ځي. او دا د موږ د کلچر سم څه په تضاد کې موضوع ده. نو که چیرته دغه یو ساده مثال ته موږ وګورو، نو دې نه معلومیږي چې دې ته یو شاد ضرورت دی او دې ته به زمینه مساعده شي چې متخصص طبي ډاکتران ښځینه ولرو او په نورو بخشو کې همچنان.
خورم صاحب، ځینې غیر دولتي بنسټونه په نړۍ کې شته چې غواړي په دغه سي پرمختیايي هیوادونو کې د ښځینه متخصصانو د روزنې په برخه کې کار وکړي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دغه ادارې څنګه کولی سي له افغانستان ځینې متخصصې ښځې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي چې دوی وکولی سي خپلې لوړې زده کړې وکړي او په بېلابېلو رشتو کې بالاخره افغانستان یو څه لاسته راوړنه ولري؟
د دې ستونزې د حل لپاره زما په نظر باندې که چیرته په داخل کې زمینه سازی دی دیوشی او اغلط کافی ظرفیت لرو، په هواد که کافی دی تعلیمی بخش که متخصص استازان لرو او مخی غتکار شوه، و نوردیر مهمه اما پر نظر باندی مهمه مسئله داده چه اغلط تقریبا دیرش میلیون خلق و سیگی، نو پا دیرش میلیون که تقریبا نمایی خزی تشکیلیوی، که چیرتا اغلطا پا داخل که دا اپرچونیتی ورکل شی، پا داخل که دا دیتا دا زمینه مساعده شی چه اغلطا زدکری وکری دا با دیر بهتر روی. پا خارج که بلخصوصا بعض جگانی و بعض تعلیمی داره دیتا زمینه مساعده وی، خواه اغا خلق چه اغا بیا دی طولو دی وقتن و کپایت ورتا کپایت نکوی، او بعض خلق چه اغا غواری مثال پتیب که چه دیره و مهمه تخصصی رشته ده، او په هر شبخانه که په افغانستان که زنانه یا خانم میرمن تضرورت ده، اینو ده تشکه امکان نلری چه خارج که تعلیم بانده دکشی ما په نظر بانده کچیر تا په داخل که ده تا زمینه مساعده نشی.
شغلی خورم په تعلیمی برخه که ولی تل ده ولایتونو او مرکز ترمنز ده سویه لمخه یو لوی توپیر موجود و عین نصاب په افغانستان که عملی که ده، عین تعلیمی نظام و پاغزه که مستازان و پا کابل یا مرکز که هم، ولی دغه سیو توپیر موجود استاز به نظر؟
ده مسئله راضی دیتا چه متاسفانه ده افغانستان ده تعلیمی بنسطونه یا پتولو که ده تشکلات چی دی ده په انگلیسی که مو ورتا تاپ داون ورتا بیلن شو ده، یعنی احکام خستلکی گی ده پورتا نکار ترسی، او پنور نره که اکثر تعلیمی اداره پانتونونه چی دی اغا خپلا پالیسی جوری وی، خپلا بجیت لیری او خپلا اغا استازان حایر کی وی یا استازان استخدامی وی، چه ده مسئله پا افغانستان که متاسفانه ده دیر سنترالایز سیستم دی. دیر سنترالایز پده مانا بانده چه اغا طول کنترولی گی ده مرکز دی خوانه، کابل دی خوانه، بیا دی ولایت دی خوانه، نو هر مکتب یا ښوونځي ته د دومره صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی خپله استادان ښه استادان استخدام کړي او ښه استادان ونیسي او ښه ماشونه ورکړي. نو په همدې اساس باندې لرې پاتې ولایتونه د دې نه اغېزمن شوي دي، او بل مساله دا ده چې لکه تاسو ته معلومه ده ځوانان او خلک چې ښه استعدادونه لري یا ښه تعلیمات یې کړي بیا کابل ته رسي، هغه بیا نور ولایتونو ته نه سي، چې دا په عین زمن کې یو مشکل دی او یوه ډېره غټه ستونزه ده.
بلې، خرم صاحب تاسو خپله دکترا په جاپان کې وکړه، کله چې په افغانستان کې پر یوه څوکۍ یوه استاد ته کښېنستئ او کله چې هلته په جاپان کې یو استاد ته پر څوکۍ کښېنستئ، څه بدل و؟
صالح صاحب، ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا اکثره خلک یا د ما ملګري یا دوستان چې ما ویني دا پوښتنه ما نه مطرح کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې امکان ولري زما را بعضی استادان د افغانستان خپه شي او حاضرده شي، شاید تاسو رادیو بهار وي. اغل ته سیستم دا و چې په افغانستان کې د استادانو متاسفانه هغه سیستم داسې جوړ شوی و چې شاګرد سره تشدد کېدی، شاګرد به په دې باندې تهدید کېدلو چې زه تا ته په امتحان کې ډېرې کمې نمرې درکوم، که چېرته ته ښه درس ونه وایې تا به زه ناکام کړم. بیا کله چې زه جاپان ته لاړم د ماسترۍ دپاره لاړم په 2015 کال کې، نو کله چې ما خپل پریزنټیشن هغلته ارائه کړ نو استاد ما ته ډېر چکې وویلې او زه یې ډېر تشویق کړم. او هغه زما لومړنی پریزنټیشن بیا وروسته چې ما د خپلې دورې په پای کې وکتلو په هغو کې په سلهاوو مشکلات و، فقط استاز دا ادې په خاطر باندې زما سره دغه عمل تکرار کوي یا دا عمل ما سره وکړي چې زه تشویق شم. دا یو ډیر غټ تفاوت دی چې په افغانستان کې زده کوونکي ډیر تهدیدیږي، په نمرو باندې تهدیدیږي، حتی ویل کیږي، او په خارجي نړۍ کې بلخصوصا په جاپان کې د شاګردانو سره ډیره خرابیا کیږي او شاګردان په ډیره خوشحالۍ باندې مکتب ته ځي، په ډیره خوشحالۍ باندې یونیورسيټي ته ځي، پانتونو ته ځي. او دا یو غټ فرق دی که چیرې په ساده الفاظو سره تشریح کړو.
بلی خرم صاحب، اوس خو د انټرنیټ زمانه ده، تقریبا ټوله نړۍ داسې سوې ده لکه یو واحد کلی. کله نه کله ممکن ځینې محصلین له استاد داسې پوښتنه وکړي چې استاد یې په ځواب نه پوهېږي. کله چې یو استاد په یوه پوښتنه نه پوهېږي او نه پوهېږي چې څنګه یې ځواب کړي، فکر کوي چې په افغانستان کې خپله دغه نیمګړتیا مني او که خبره مغه ګواښلو دې مسایلو ته وځي؟
دا مثلاً زه کولای شم په یوه ډېر ساده مثال کې توضیح کړم چې هیوادوالو لپاره ډېره واضح وي. هغه دا چې چېرته ما د استاد نه په جاپان کې د خپل پروفیسور نه پوښتنه کړله چې په دغه موضوع کې ته څه وایې، زه په دې باندې پوهېدلم چې هغې په سلهاوو مقالې لیکلي دي، په لسهاوو کتابونه لیکلي، او په هر څه باندې د هغو علم و او په هر څه باندې هغه پوهېدلو، خو د هغې تخصص که په ایجوکیشن کې و، بغیر د ایجوکیشن نه یې که په سیاست کې تا پوښتنه ترې کړې وای، هغو به وي چې دا زما اکسپرتي نه ده. اکسپرتي په دې معنا باندې چې دا د ما د تخصص بخش نه دی. نو هر استاد په ډېره علاقه مندۍ باندې وي، که چېرته هغه د تعلیم د بخش متخصص استاد وي، که چېرته ته پوښتنه د انجینیری ته وکړې، هغه وي د ما د اکسپرتي نه ده، دا د ما د تحصیل یا د ما د زده کړو بخش نه دی، هغه سکوپ د ما نه دی. خو متاسفانه په افغانستان کې بیا استادان اکثریت یو خیو په دې شکل باندې نه دي، او خپله که په هر بخش کې وي دی ویایي چې په ټولو مسایلو باندې زموږ آگاهي ده، که هغه استاد د بیولوژي د بخش وي، هغه ویایي زه په فزیک هم پوهېږم، زه په ریاضي هم پوهېږم، زه په هندسه هم پوهېږم. او که چېرته شاګرد پوښتنه ترې وکړي او دی په هغو ځواب باندې پوه نه شي، که چېرته دی په داسې الفاظو باندې ورته ووایي چې زه په فزیک کې زه د بیولوژي متخصص یم، مثال زه په فزیک کې معلومات نه لرم، دا یو ډېر ښه ځواب دی ما په نظر باندې. خو هغلته بیا شاګرد ته ګواښل کېږي چې تا ولې ما نه ده پوښتنه وکړله، یا د ما په مخ کې بې ادبي وکړله، چې دا په روان باندې د شاګرد ډېر منفي تاثیرات لري او دا اغېز ته ډېره وخته پاتې پوره پاتې کېږي.
نو خرم صاحب، ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي بالاخره؟
د دې ستونزې د حل دپاره زما په نظر باندې د پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت باید خپل استادان بهرنۍ هیوادونو ته ولیږي، څو چې د هغې د تعلیمي نظام سره بلدتیا پیدا کړي او هغه وویني، شارټ ټرم ټرینینګونه دوی ته دایر شي، خارجي استادانو ته دعوت ورکړل شي چې دوی ته هغه لاره د میتود د تدریس تشریح کړي، او بالخصوص دی وویني چې هغه د خپلو شاګردانو سره څه رقم رفتار کړي. په دې کې به زه یو ډېر لنډ مثال تاسو ته واضح کړم کله چې زما استاد و هغه چې کله زما حالت یې د بیرون نه کتلو چې د شاګرد په څه حالت کې دی، کله به چې په ما باندې پوه شو چې د شاګرد اقتصادي مشکل سره مواجه دی، به د دې نه چې ماته ووایي ماته به وویل چې وای اپرچونیټي ده پوهنتون کې، دلته یو جاب دی پوهنتون کې، یا زما سره کار دی، راځه دلته یو کار وکړه پس دې وخت نه. نو په دې شکل باندې هغه د شاګرد د روان نه، د شاګرد د حالت نه پوهیږي، د شاګرد سره په مشکل باندې برخورد کړي. دا یوه ډېره ښه لاره ده چې د اکسچینج پروګرامونه دایر شي او په دې باندې د استادان د نورو مملکتو د استادان زده کړي.
بله ښاغلی خورم، تاسو د نړیوال تعلیم د پرمختیا په څانګه کې خپل دکترا بشپړه کړې ده، د دې لپاره چې خپل تجربه نورو سره شریک کړې په افغانستان کې خلکو ته تاسو ګټه ورسېږي، څه پلانونه لري څه به کوي؟
افغانستان خو مخته داس دی لکه مایی ته چې اوبه دي، همدومره ارزښت لري او موږ خپل څه چې زده کړي دي او هیواد په موږ باندې سرمایه ګذاري کړې ده او کلونه کلونه هغلته موږ د هغو تعلیمي نظام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. موږ ځینې نقدونه وکړل خو هغه په مجموع کې خدای وکړي استادان خفه نه شي، خو دا حالت یو ریالیټي ده. نو موږ بالخصوصا د هغو استادانو لپاره ما مخکې یوه ریسرچ کړی دی، یو تحقیق کړی دی چې هغه په دې باندې د مرکې په لومړیو کې ما ځینې اشارې ورته وکړلې چې په هغې کې د استادانو حالت دی د افغانستان، چې هغه معاشونه ډېر کم دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان د استادانو معاشونه دا تقریبا زه د خبره د 2018 کال نه مخکې کړم، ځکه زموږ سروې په هغو وخت کې شوي و د جمهوریت په وخت کې. نو په هغو وخت کې د استادانو معاشونه تقریبا د 6000 په شاوخوا کې شروع کېدل چې دا ډېر کم معاش دی او استادان په دې باندې د خپل ژوند مالي لګښتونه نشي برآورده کولای، د ګڼو ستونزو سره مواجه دي. نو بیا د هغې تحقیق او د هغو څېړنې نتیجه دا وه چې استادانو ته باید ښه معاشونه ورکړل شي، د کلاس سایز چې دی تعداد شاګردانو په هر ښوونځي کې کم شي، تعداد کلاسونو چې په هر ورځ کې استاد څومره کلاسونو ته تدریس ورکوي هغه کم شي، او بالخصوص میز او چوکۍ او دا مسایل ورته په نظر کې ونیول شي. زموږ کار د ریسرچرانو په توګه یا د څېړونکو په توګه دا دی چې موږ پالیسۍ دولت ته ښایو یا ورسره شریکوو چې چیرته دا کارونه وشي نو استادان به خوشحاله وي او د شاګردانو اچیومنت به زیات وي.
بله خورم سه، په افغانستان کې زیات ځوانان ممکن غواړي چې خپل دکترا وکړي، هغوی ته څه وایست چې نړیوال پوهنتونونه د افغانستان لپاره کومه سهمیه اوس لري؟
په اوسنیو شرایطو کې بالخصوص د 2001 کال را په دې خوا د نړۍ تعلقات د افغانستان سره تقریبا ښه شوي دي، او په اوسنیو شرایطو کې هم د افغانستان د پاره سکولرشیپونه دي په مختلفو بخشونو کې، هغه د طب نه ونیسه تر انجینرۍ ته حقوق او ژورنالیزم، په هر بخش کې د دې لپاره سکولرشیپونه ډېر زیات دي. خو مونږ ته سکولرشیپونه ډېر کمپیټیټیو دي، یعنی ډېر رقابتي دي. نو باید کوم شاګردان یا کوم علاقمندان چې غواړي چې په خارجي یا بهرنۍ هیوادونو کې زده کړې وکړي نو هغه باید خپل انګلیسي باندې کار وکړي، او په ټولو کې په هغو بخش کې چې دی غواړي چې تخصص وکړي که هغه هر برخه وي په هغو کې باید ډیپلی مطالعه وکړي، او بالخصوصا بهرني هیوادونو کې د پانتونونو اکثره کارونه ریسرچ بیستي، نو دوی باید ځنې ابتدایي تحقیقات وکړي، د ابتدایي تحقیقات لار زده کړي، بیا وروسته کېدلی شي چې دکترا او یا ماسترۍ حتی د بچلر په بخش کې کولای شي چې سکالرشیپونه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړي.
محمد اجمل خرم، ډېر مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، ښکلی خبري مو کړې، خپلې تجربې مو سره شریک کړې، د غرس خپل وړاندیزونه کور ودان.
مننه صالح صاحب، کور ودان چې تاسو موږ ته دغه چانس راکړل چې خپل تجارب د خپل هیوادوالو سره شریک کړو. مننه.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.